لی ډاکټر له موږ سره دی چې دوی به هم په موضوع باندې خبري وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. مننه.
په خیر اغلی خبرونه ته په سر کې کچیر په دې اړه راته وایاست چې په روژه کې باید څه ډول خواړه وخوړل شي تر څو چې د موږ په روغتیا باندې بد اغیز ونه کړي.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. وال زه خپل مشر تاسو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته تاسو ته رادیو لټونه قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
علیکم سلام ډاکټر صاحب، لک په جګ آواز باندې خبرې وکړې ځکه چې تاسو غاګ ټیټ مخترزي.
بله اوري.
بله اوس هم شو میره باندې ډاکټر صاحب.
تاسو رادیو لټونه خپل قدرمن اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او خو چې روزي مبارک میاست ښه شکل باندې په دې باندې سفر کیږي.
علیکم سلام ډیرم سیاته مننه میره باندې.
د کثرنګ چې د روزي میاست د ګرمۍ په میاشت کې جریان لري او راځي موږ دي.
بله،
د روزي په میاست کې په سهاري کې او د روزماتي په وخت کې د مناسب خوړو ضرورت ده چې هغه باید په پام کې ونیول شي. بنا هغه خوړه د هغه په روزماتي کې ضرور دي. نو کله چې د روزماتي موقع رسیږي ضرورت ده چې روزه په یو پیاله اوبو باندې مات شي او ورپسې یوه خرما یا زردالو یا زیتون ورسره استعمال شي. له دې نه وروسته غوره دا ده چې یوه پیاله سوپ یا خوروا وچکل شي او پنځلس دقیقې یو دمه رامنځته شي. دغه پنځلس دقیقې د ماښام د لمانځه ادا کولو لپاره بهترینه موقع ده. او وروسته لږ نه هرڅه کولی شي چې بیا مناسب یا متوسط ډول باندې له نورو خوړو نه استفاده وکړي تر څو پورې دغه پنځلس دقیقې وقفه معده دې ته اماده کېږي چې هغوی نور خواړه واخلي. همدارنګه د سحري په وخت باندې سحري کول هم د طب له نظره ضروري ګڼل شوی ده او هم نبوي سنت دی. لکه څرنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تحسروا فإن في السحور برکة. د سحري په کولو کې برکت ده او طب هم دا ثابته کړې ده چې سحري کول د هر چا لپاره چې روژه نیسي د هغوی لپاره لازمه ده چې سحري وکړي. نو په اسلامي کې هم یا په سحري کې د مناسبو خوړو خوړلو ته ضرورت ده. نو د پښتنې په کول کې باید دا خوړه وخوړل شي چې د هغو هضم په بطي او یا په ورو شکل باندې صورت نیسي تر څو پورې په معده کې خواړه د زیات وخت لپاره پاتې شي او هغه څوک چې روزه وي د لوږې احساس زر ونه کړي. بنا د خوړو کې کوم خواړه چې شامل دي هغوی ورنه استفاده کولی شي لکه واښه ده، هګۍ ده، ترکاري ده، تازه میوه، چارمغز، بادام، حبوبات. ځکه دغه خواړه چې دي له یو خوانه له پروټین نه په کافي شکل باندې غني دي او له بل طرفه د میده کې په ډېر بطي او ورو شکل باندې تخلیه کېږي.
بله،
او کافي غوړ هم لري. او لازمه خبره ده چې په صحتي کې هغه خواړه چې هغه هضم جذب سریع وي یا میده دغه خوړو په موجودیت کې زر تخلیه کېږي هغه باید استفاده ونه شي. لکه شیرینی مثلا خواږه خواړه، انګور، خټکی، ځکه دا خواړه زر هضمیدن کې دي او میډیت نظر تخلیه کوي او مزوجتي ډېر زر د لوږې احساس کولی شي.
بله بله ډاکټر صاحب، د صحت لپاره خپل روژه څه ګټې لري؟ ډېری کسان وایي چې مثلا د معدې تکلیف لرم یا هم ځینې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف، شکر. آیا دوی لپاره هم کولی شي چې روژه ګټه ولري او کنه؟
بله، روژه نه تنها دا چې اکثر خلک فکر کوي چې روژه تنها یو اخروي ګټه لري، من ښه تشریح کولی شي، بلکې روژه ته د زیاتې د صحت لپاره او اجتماعي ګټې هم لري. د هغه ته په کلاسه شکل باندې تشریح کولی شو او د هغه نه په روژه کې د وزن کموالی ده. دا ډېره مهمه خبره ده.
بله رښتیا،
او اکثر خلک چې هغوی وزن زیات وي میاشت باندې هغوی ته کوم خوراکونه د یولس میاشت په جریان کې کوي.
بله، تمرین کوي، کلب ته ځي او د دې تر څنګ داسې خواړه خوري چې هغه وزن کم کړي اما بیا هم نه کمیږي.
بله بله، نو دوی اکثر خلک، ډېر کم خلک فکر کوم تمرین کوي، خو اکثر خلک تمرین نه کوي.
بله بله،
نو هغه څوک چې تمرین نه کوي د هغوی لپاره ډېر لازمي خبره ده. هغوی د یولس میاشتو په جریان کې کوم خوراکونه کړي، کوم شخصیات د هغوی وجود کې د هغوی په مختلف اعضاء د بدن کې ذخیره شوی وي، د دغه په کموالي کې مهم رول لري. دغه شحنات دي د روزي په جریان کې زیات کیږي، د وګړو د شکرې ناروغۍ، د قلبي ناروغۍ او د فشار د وینې د لوړ فشار د ناروغۍ په رامنځته کېدو کې چلوګيري او اغېزناک رول لري.
بله بله.
همدارنګه د روزي په میاشت کې د انسولین هورمون چې د شکرې کنټرول په غاړه باندې لري، دا پیاوړتیا پیدا کوي، کولای شي شکر په ښه شکل باندې کنټرول او یو توازن رامنځته کړي. بل د روژې په میاشت کې مقاومت د لوږې په مقابل کې زیاتیږي. دا غلطه د روژې په میاشت کې د وجود هورمونونه یو توازن پیدا کوي، په ښه شکل باندې کار کوي، او هغه څوک چې د ډېر خوراکونو لپاره لیواله د هغوی عادت تغییر کوي د روژې په میاشت کې. د هغه اندازه خوراکونه لکه مخکې روژې څه کول، وروسته د روژې نه په هغه اندازه باندې خوراکونه نه کوي. بل د روزي بل ګټه دا ده چې هغه د خوراک عادتونه منظم کوي. اکثر خلک داسې عادت لري چې هغوی د ورځې په جریان کې هر رقم پریمانه خواړه له دین استفاده کوي،
په مختلفو ټایمونو کې
استفاده کوي، هغه ټایمونه نه مراعاتوي، خواړه له حد نه زیات استفاده کوي. روژه هغوی ته دغه ولتیا وربخي چې هغوی دغه عادت تغییر ورکوي.
بله بله.
همدارنګه روژه د اعصابو فعالیت په پیاوړی کوي، قوي کوي. د روژې په میاشت کې په عصبي سیستم کې نوې حجرې تشکیل کوي، وده کوي، رامنځته کیږي. د ځینو عصبي ناروغیو په مخنیوي کې مهم رول لري، لکه د الزایمر ناروغي، د پارکنسن ناروغي، دغه ناروغیو په چلوګیري کې مهم رول لري.
بله.
بل د پوستکي ځینې ناروغۍ د روژې په میاشت کې له منځه ځي، ځکه د کار په جریان کې چې کوم مضره مواد په پښتورګو او جګر کې ذخیره کیږي، دغه د روژې په میاشت کې دغه زهرجن مواد له منځه ځي پښتورګو کې او جګر له دې نه پاکیږي، چې د پوستکي ناروغۍ په تداوي کې مهم رول لري.
بله.
همدارنګه په روژه کې د وجود میتابولیزم ګړندی کیږي، سرعت پیدا کوي، چې د لویو کولمو وړو کولمو د معدې ته استراحت ورکوي، او همدارنګه کسان چې هغوی له بعضې غذایي مواد سره د هغوی معده یا کولمې حساسیت لري، دغه حساسیتونه له منځه ځي.
ډېر ښه.
د روژې دفاعي سیستم کېدل ډېره مهمه خبره ده، چې روژې په میاشت کې دفاعي سیستم کې نوي حجرې رامنځته کیږي، زړې حجرې له منځه ځي، او دغه حجرات د مختلفو میکروبي ناروغیو په مقابل کې په ښه شکل باندې دفاع کولای شي.
بله.
همدارنګه په روحیات او معنویات باندې ښه تاثیر لري روژه، ځکه یو آلماني مشهور ډاکټر د هغه د رواني ناروغۍ متخصص ته هغه په خپله لیکنه کې لیکلي دي چې روژه په واقعیت کې یو بیولوژیکي تداوی ده د مختلفو رواني ناروغۍ لپاره. نو یعنی په دغه روژه کې اکثر ناروغۍ شفا مومي، یا بعضې عادتونه چې خلک لري لکه سګریټ، چلم، یا نور مخدره مواد نه استفاده کوي، روژه کې کېدلی شي دغه عادتونه د هغوی تغییر وکړي او له منځه لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیا هم راګرځو، خو اوس یو اوریدونکی راخلو چې د هغو پوښتنه څه ده او له کوم ځای نه اړیکه نیولې ده. بلې، سلامونه، وخت مو پخیر. هلو، سلام علیکم، وخت مو پخیر.
نو د زه خپل ټاپه محترم د کاسو ته د افغانستان عزت نور سره له کوم په زړه دی ورداګي ماده باندې چا کول سوالې نه
سره ورداګ سه په خیر اغلی خبرونه ته امیر باندې پوښتنه مو مطرح کړی.
د راځي تمام محترم د کاسو په نامه دا سوال پوښتنه باندې مو یو دوست یا د 22 کولو یو مرده یا نو دا د 2 کولو نه په دې خو باندې د دې مشکل دی، د جهان دا وې کړی خدای مشکل نه لري په شوي دا ما سم ملي غوند د دوی چې وخري دا مې دای ته باندې پټنګ وي نو سه دورا دا د کوم په تنګو او د سارګر د دوور سره وی په زمن کې او لو څه کېم لار زکو نو ته دوبه مې کدای یو دا سم متاثر غرو کو نو ته دا سیسما چې دا تم نه کلینیک ته لاس راځي کی او نو شپه خونه ته لاس راځي کی او د اقتصادي وضعیت نو مې اقتصاد دا په زوب نو تا کې دا نو جدا سی یو لار روخای چې مشکل حل شي ژوند مو داس په لاره کې څه ممکن دی. محترم ډاکټر صاحب، نن دا غوښتل پوښتنه.
اوکي، ډیره زیاته مننه وردک صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب، تاسو د وردک صاحب پوښتنه واوري دا که چیرې تکرار کړم؟
بله، فکر کوم د میری مشکل
په واسطه. بله، دوی چې 22 کال لري، 2 کال کېږي چې دوی د میری سونز لري او دغه سونز ورته پیدا شوې ده چې وای لږه زره ډوډۍ هم خوري، بیا هم ورسره په تکلیفيږي او وای اته په سستي غزوف در باندې راځي، سر یې ګرځي، دغه سونز ورته پیدا شوې دي. تاسو وای نه څه ده ورته؟
بل دې کومه پښتنه سم اطرح کړه دی ویله خبرونه معلومیږي چې دا غوړور د میډي مشکل لري او د میډي مشکل مې په هاضمه یا کېدلای شي د میډي التهاب وي نو دلته لکه څنګه موږ سم که ذکر کړل د غذا خوړل پروژه کې یو توازن یا متوازن حالات غواړي که چېرته هغوی په متوازن شکل باندې غذا د روژې په میاشت کې روژه ماتي کې یا پتشنمي کوي دې ته نظر ونه کوي دا په خپله باندې سیستم هاضمه باندې فشار راوړي او یو نوه بې نظمي په معده کې او په کولمو کې راپیدا کوي نو اول باید دغه ته دوی توجه کوي
یعنی کومه خاصه دوا ورته پیشنهاد کوي چې کومه خاصه دوا کولی سي ورنه ګټه پورته کړي او یا هم ډاکټر ته مراجعه وکړي
یعنی دوی خپله باید یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی مکمله تاریخچه واخلي چې دوی میراث مشکل لري دغه لپاره لازم معاینات اجرا کیږي او وروسته له هغه چې دوی تشخیص وسی چې میرای التهاب لري قرحه یا زخم د میرای او یا سوی هاضمه لري
بله
سره له دې چې دوی د خپل غذایی رژیم منظم کړي پروژه کې بغیر دې نه دوی لپاره دوا هم لازم ده چې دوا استفاده وکړي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب پوریدونکو به هم په لاین کې دا وګورو چې څوک دی بله سلامونه وخت مو بخیر
السلام علیکم
علیکم سلام مهرباني څوک لکم زینم واری کنیولې
خبرې کوم لغمان
په خیر اغلې د لغمانه کولای سي چې خپل پوښتنه مو مطرح کړی
د ډاکټر سلام دغه پوښتنه خورجان دغه سال کې راځي سمنو ما ته ډېر د زړه مې بد بد کیږي او د استفراغ ما ته راځي
دا یوازې دغه مشکل پروژه کې وی او که نه همیشه هم دغه سي ده
یاره دغه روژه کې دغه شي نو لکه دی وی ګوړې زمو برخم زنه سم خوړل او بیا سار کې دی ورځ ډیر زیات شو غي نو ډیر بوجي
بله تاسو په لاین کې وو سي ډاکټر سپ تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ
د نظم په دغه حالت مخ کې له روژې نه د درلوده او یا دته د ورځې په جریان کې دا مشکل پیدا کیږي او یا له روژه ماتې نه وروسته ورته پیدا کیږي
بله
سهار ټیم کې په نهار باندې سهار ټیم کې بعد لمانځه نه بیا وروسته صحیح ما دغه بعد لمانځه نه سهار ټیم دغه ټیم کې
ډیر زیاته مننه ورور ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي
بله دا ورور مخکنی ورور په شکل باندې د میډي مشکل لري دا رنګه اکثر خلک زه سوي سي دغه د خوړو تنظیم ته زیات پاملرنه نه کوي نو دوی اکثر د روژې په جریان کې چې نوام ګرم وي د ورځې په جریان کې ما یا ډیر ځای کې کوشش کوي او د روژه ماتي په وخت باندې یا بیا په پیشنمي کې چې په ورځ کې تګ نه سي د ورځې په جریان کې نو دوی اوبه ډیر زیات چکی زیات اوبه چکل یا د می شکل باندې یا په زیات مقدار باندې د روژه ماتي نه وروسته یا د پښتنمي په اخر کې دا په خپل سیستم هاضمه باندې فشار راولي او دغه مشکل رامنځته کوي چې وروسته بیا تدلبدي حتی استفراغات او سرچشخي پیدا کیږي
بله اورم ډاکټر صاحب مهرباني
نو دوی باید کوشش وکړي چې دغه د غذا په انتظام کې یا د روژه ماتي په وخت کې چې د خوري په مناسب شکل باندې وي کم مقدار باندې وي او په بدی شکل ورو باندې خوراک وکي او دوی چې کله روژه ماتي دي روژه ماتي نه وروسته دي په کم اندازه باندې او بیا هم څه ډېر یخ نه وي یا په ګلاس اوبه خوري او لږه نه وروسته بیا دوی شین چای نه استفاده وکي یا نور هغه مواجهات نه څنګه کافي مایات لري له دې نه استفاده وکي په یو دم باندې د زیات اوبه یا په زیات مقدار باندې دي اوبه اخیستل دا غوښتنې ته ورور ذکر کړه په میرا کې دا بنظمي او ګډوډي په سیستم هاضمه کې راپیدا کوي چې دا د ورځې په جریان کې بیا دوام کوي او د شپې او د خوب د نارامۍ سبب هم ګرځېدلی شي نو دا ورور باید دغه تکو ته جدي پاملرنه وکړي
بله مننه ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده چې آیا حامله او شودې ورکوونکې میرمنې د صحت او طب له نظره روژه نیولې شي او کنه
بله حامله او امیدوار ښځې لکه څنګه چې امیدوار ښځې وي ماشوم لري په ګیره کې او هغه ښځې چې وي ماشوم ته شیدې ورکوي نو دوی د دوه نفر غذا ته ضرورت لري
بله
نو دوی لپاره لازمه ده چې یو متحد او ډاکټر سره غوښتي مشوره وکړي په دې ارتباط چې دوی کومې ناروغۍ لري، یو مور ته امیدوار وي یا یو مور ته شیدې ورکړي ماشین ته، آیا دوی متنه امراض لري، کمخونی لري، نه لري، مثلا وزن مناسب ده، نه مناسب ده، هډوکو کلسیم مثلا په کومه اندازه کې، ځکه د مور ته دغه مور ته هغه ماشوم ته شیدې ورکوي یا هغه امیدوار وي، دوی اضافي منرالونو ته اضافي پروټین ته هغوی نسبت لري کسمه چې دا شاینه وي ضرورت لري. نو بنا اندی که چېرته د یو مشکل لري چې هغه یا وتاو مثلا ما مرز د لکه کم خونی ته باندې خیر مې دی په تکلیف باندې خیر، او وی مثلا زیات غذا ته د روزه په مس کې په سحری کې په پښلمی کې په دې په سحری کې وبخیا پرلماتیک نه سي اخیستلای، نو دې لپاره لازم ده دې لپاره چې وګړي ماشوم ته ماشوم ته شدي خو یې هغه ماشوم ته د وګړي جنین په ګټه کې د ضرر نه رسېږي، هغه کولای شي روزه ونه نیسي، ځکه چې کچه ته وګړي روزه ونه نیسي بیا هغه ماشوم ته د مور په خېټه کې هغه تشکر په حال کې د تشکیلي کې د دې په اړه کې بعضي ولادي نقایص ته منځ سي، او هغه ماشوم ته هم ورسېږي او یا کې د دې خپل مور ته هم ورسېږي، نو یا د ډاکټر سره مشوره کړی وي او ویل هغه څه مشکل ولري نو هغه کولای شي روزه ونه نیسي خپل عادي هم ته چیرې نو.
اها ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، بیا به هم اوریدونکو ته ورشو. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه اوریدونکو از آزادۍ پر چپونو ډاکټر صاحب هارون هاجر هم د داخلي ډاکټر له موږ سره د خبرونه کې تاسو پوښتنو ته بوځو او وایي. بلې سلامونه، وخت مو په خیر. بلې بلې د موږ غاوري نو د دوی اړیکه پرې شوه. بل اوریدونکي ته ورځو، سلامونه، وخت مو په خیر. بلې علیکم السلام، جوړ بخیر، سات مخه دې بخیر یست؟ هجران صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته کولای شي پوښتنه مو له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړئ.
ما ډاکټر صاحب څخه پوښتنه ده چې د روزي ما کوم خواړه ته کتوې سره یو خوري
بله ډاکټر صاحب، تاسو د خاغلی هجران کومه پوښتنه لري؟
نو بکې دغه د هجران صاحب پوښتنه مو په شکل ونه ورېدله.
هجران صاحب کولای شي یو ور بیا هم مطرح کړی؟
د روزمات پر وخت باندې سړی پښلمۍ کوي، د پښلمۍ پر وخت باندې پړ وکړل شي چې هغه پړ تکتوري
ډیر زیاته مننه د تاسو نه. ډاکټر صاحب هجران صاحب پوښتنه دا وه چې د روژه ماتي په وخت کې کوم ډول خواړه باید وخوړل سي، کولای سي نوم یې واخلئ چې کوم ډول خواړه د دې لپاره چې د دوی البته طاقت پیدا کړي یا هم دوی کولای سي چې هغه سم حل کړي.
د روژه ماتي په وخت باندې اول څه ته دې کله روژه ماتي وي په هغه وخت کې د لکې یو ګیلاس اوبه نه استفاده وکړي، هغه څه ډېر یخ نه وي، وروسته خرما یا زیتون دی نه استفاده کولی شي، او ورپسې بیا دوی یو وقفه ونیسي، له وقفې نه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وقفې نه وروسته دوی په ورو ورو شکل باندې نور خوراک وکړي. دا خوراکونه کې مختلف شیان دي استفاده کولی شي، خصوصا هغه شیان چې له پروټین نه ډېر غني وي لکه شیدې، لبنیات، پاکینه، دغه شیان دوی معمولا استفاده کولی شي، او غالبا دوی له میوجاتو او ترکاری نه، خصوصا هغه ترکاری چې زیات اوبه لري، مایعات لري، دوی دوی استفاده کولی شي.
بله مننه ډاکټر صاحب، بیا هم اوریدون کې تورزو و بګورو چې اوریدون کې مو څوک دی. سلامونه، وخت مو بخیر. بله بله سلامونه، متاسفانه فکر کوم چې د دوی اړیکه پرې شو. دوستانو کله چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم ورته کوي ورسره دی غینه کولای شي چې په اړیکه شي. بله سلام، وخت مو بخیر. هلو سلام علیکم. بلې د تاسو اړیکه روښه وي دا مهرباني خبرې کولای شي. علیکم السلام، د فرا ولایت نه خرغلا سر ته وایم، لکه مزای ته تغییر ورکړي.
عبدالناصر ملکی.
خاغلی عبدالناصر، لکه مزای ته تغییر ورکړي ځکه چې ډیر شور مشور د پړیکه کې مو.
ما پښتنه ډاکټر صاحب څخه دا چې زه خپل شیما دا
زه هم ور باندې پونشم فکر کوم چې ډاکټر صاحب هم پوښتنه باندې پوښوي نه وي نو کچری یو ځل
بل نه دا پوښتنه ده چې دا پراد به کوه کلی نه کنه ډیر داغه دی یو یلا کلی نه کنه د چوار چې درې ګولې سړی ته ورکی
اها ډیر زیات مننه دغه پوښتنه ان شاء الله چې پراتونکو خبرونه کې بول مسولینو څخه و پوښتو ډیر زیات مننه د تاسو نه خاغلی عبدالناصر و چې دوی شکایت درلود د فرا ولایت د ځینو کلینیکونو څخه چې وایي کله چې ورشو موږ ته یوازې یوه یا دوې دانې دواوې پیشنهاد کوي او نور بس نو کیدای شي د دوی ستونزه هم دومره ووسي. بله سلامونه، وخت مو پخیر. بله سلامونه، وخت مو پخیر.
وعلیکم السلام جناب اجازه صاحب، تاسو ته زما هم سلامونه او قدرمن ډاکټر صاحب ته تاسو د تخنیکی ټیم کارکوونکو ته او درنو اوریدونکو ته
ډیر زیاته مننه. مهرباني، څوک له کوم ځای نه مړی کنی ولې؟
مننه څنګهوال ورته څخه نو له ډاکټر صاحب څخه یو درې پوښتنې لرم.
مهرباني،
هغه دا کوم خوراکي توکي دي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډیره حده، او من څه استعمال کوي په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او زه خپله کله کله مې د پښو تلې درد کوي الکه چې څه په دې اړه ماته معلومات راکړي.
ښه، تاسو ویل چې کوم خوراکونه د ګردې لپاره زیانمن دي که څنګه؟
او بالکل، کوم خوراکي توکي چې د معدې او د ګردو د زیان سبب کیږي تر ډېره حده، او بل څه استعمال کوي په کورنۍ او مالګو کې چې دغه مرضونو لپاره ګټور دي، او کله کله مې د پښو تلې درد کوي الکه چې څه ده.
سمه ده، ډېر زیاته مننه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب راک مې اوري؟
بله، دوی څنګه د خاکلي موارد له څه ویل څه کوم خوراکونه چې هغه د دوی معدې ته یا ګردو ته پیدا کوي؟ بله، بعضی خواړه دي چې هغه واقعا د روزي په میاشت کې همدغه ناراحتي معده کې را پیدا کوي چې بیا خلک مختلف اعراض احساس کوي، نو دوی به کوشش وکړي چې دا خوراکونه استفاده ونه کړي، خصوصا هغه خوراکونه چې روزي په میاشت کې ناراحتي را پیدا کوي. هغه سوځېدلې خواړه دي، خواړه چې مثلا په اور باندې پخ شوي ډېر سوځېدلې دي، او یا همدارنګه خواړه چې هغه ډېر ترش وي، تند وي، اچار و چکني، دغه نه باید استفاده ونسي، ځکه دا خواړه چې دی له یو طرف نه د معدې مشکل به پیدا کوي، او د معدې مشکل که څوک ولري د هغوی لپاره خو ډېر مضر تمامېږي، او که څوک دغه د معدې مشکل هېڅ ونه لري کېدلی شي هغوی په دې معدې په مشکل باندې اخته کړي، نو دا خوراکونه کې باید احتیاط نه کار واخیستل شي، ځکه د معدې تیزابیت اضافه کوي، او تیزاب چې کله په معده کې اضافه شي بیا هغه د معدې په جیرارونو باندې اثر کوي، هغه تخریبوي، په معده کې قرحه او د معدې زخمونه او التهاب رامنځته کوي. همدارنګه غوړ هم همدغسې یو خواړه دي، ډېر غوړ خوراک کول هم د معدې تیزاب زیاتولی شي، د معدې مشکل پیدا کولی شي، او هم غوړ د وینې کولیسترول پورته بیایي چې د مریضانو د لوړ فشار او په قلبي امراضو باندې مخته کولی شي. او بل مشکل چې رامنځته کېږي د روژې په میاشت کې د نامنظمتیا یا د سیستم هاضمه کې ګډوډي رامنځته کوي، هغه بې کمې اوبو څښل دي. دغه کسان د روژې په میاشت کې باید هغوی زیاتې اوبه په بتي شکل، ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې شین چای یا غذاګانې چې هغه کافي مایعات لري له دې ونه استفاده وکړي. که چېرته له دې نه استفاده ونه کړي دغه مشکلات رامنځته کولی شي، د معدې او هم د ګردو مشکل هم که چېرته مایعات کمې ګردې هم د کمو مایعاتو د اخیستلو له وجې نه متضرره کېږي. یعنی په څلیزي ساعته کې له اتو ګیلاسو نه تر دولس ګیلاسو پورې هر انسان باید په دغه اندازه باندې مایعات واخلي، چې دغه د روژې په میاشت کې دوی کولی شي له روژه ماتې نه تر سحاري پورې په ورو ورو شکل، په وختوي شکل باندې دغه مایعات تر سحاري پورې پوره کړي. او همدارنګه مناسب خوراک نه کول دا مشکلات رامنځته کولی شي. هغوی مثال اوبه اوبه اخلي، اوبه چکي، مګر هغه په نامناسب شکل باندې، یا د روژه ماتي په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي چکي، او یا د سحري په وخت کې زیات مقدار اوبه اخلي، نو دا په خپل باندې یو مشکل ده، یعنی وخت په وی شکل باندې ورو ورو شکل باندې دا مایات باید په دغه جریان کې پوره کړل شي. او د ګردو مشکل خو تر هغه څوک چې لمخ کې څوک د ګردو مشکل ونه لري، فعالیت د ګردو درست شکل باندې وي، هغوی لپاره همدا کافي مایات اخیستل لازمي دي. زیات غوړ خوړل، مالګه خوړل له حده زیات دې ونه باید استفاده ونه کوي. او خدای نه خواسته که څوک ګردې مشکل ولري، ګردې فعالیت ضعیفه وي، هغوی لپاره به خاص اهتمامات نیول کېږي. خاص حتی کېدلی شي هغوی چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري حتی روژه هم ونه نیسي.
بله بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. دوستانو تاسو ازادي رادیو اورید، روختیا ژوند د شتمنې خبرونه اوریدونکو، از هر چیرچی است کولای شي چې د موضوع په اړه ون چې موږ موضوع ټاکلې روختیا او روژه څونه په روختیا باندې کولای شي چې تاثیر وکړي او خې غیزي وکړي، یا هم څونه کولای شي چې ستونزې رامنځته کړي، په دغه موضوع باندې کولای شي چې را سره پیړی کشي. بله سلام، وخت مو په خیر. بله سلامونه، وخت مو په خیر. ډیره زیاته مننه مهرباني. څوک له کوم ځای نه ماړي کني ولې؟ د لوګر نه خر اغلاس تر څو وایم ورور مهرباني کولای شي چې د کندهار ولایت څخه خراغ لاس درته وایم، غاک مو ډیر جګ دی نه پیګم چې علت یې څه دی. مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
کله مې دا څه څه زړه د ډاکټر مو مریض مرو چې دا ورځ ډیر څه تکلیف مې کله ماته دې څه شی راوځي چې په پښتو یې راشه یو خلک نه کوي وسال.
اها، د پرشمی ډوډۍ چې خوړې تاسو ته ستونزه پیدا کیږي کنه؟
هو، ډاکټر مو مریض مرو.
د پښتور کو مریضی لري؟
مهرباني وکړه.
بله بله، ډیر زیات مننه ورور له تاسو نه. ان شاء الله چې ډاکټر صاحب پښتنه اوریدلې او تاسو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، تاسو د ورور پښتنه واوریده چې د کندهار څخه اړیکه نیولې و؟
بله، د ورور پښتنه ما واوریده، ولې دوی مشخصه نه کړي د پښتور کو څرقم ناروغي لري، یا پښتور کې فعالیت نه لري، پښتور کې انتنې دي.
اچھا، دوی ویل چې کله چې زه په پرشمی کې ډوډۍ وخورم ما ته ستونزه را پیدا کوي، هغه هم د میدې ستونزه. او د دې ترڅنګ ویل چې د پښتورګو ناروغي هم لري.
د څه قیاس کو د دې مشکل خو دی، یا خو د میدې مشکل ده چې هغه مخکې په څو پښتورګو متاسو وخن چې اکثر خلک پاملرنه نه کوي، او اکثر خلک د میډې مشکل مخکې له روژې نه غوړي میډې مشکل لري، چې په روژه کې غوړي لپاره ستونزې زیاتې وي، او هغه اهتمامات غذایي غوړي په نظر کې نه نیسي، فریضې غذایي په نظر کې نه نیسي، نو دا کوم مشکلات د میډې غوړي د روژې په جریان کې زیاتېږي.
بله،
دوی باید کوشش وکړي چې روژې په میاشت کې که چېرته له مخکې د میډې مشکل لري، د شډونه او لبنیاتو نه ډېر استفاده کوي، او په څنګ کې د ډاکټر په مشوره باندې دوی د میډې لپاره دوا هم استفاده وکړي که چېرته له مخکې مشکل ولري. او که اوس ورته مشکل پیدا شوی، هم به د ډاکټر سره مشوره کولای شي چې هم دوا واخلي، او هم غذایي اهتمامات دي هغه په نظر کې ونیسي. ترخه شیان، تند شیان، اچار، چکني، مجموع کې تیز چای خوړل له دغو نه استفاده ونه کوي. او بل مشکل دی مترکس دی ګردو مشکل لري. د ګردو مشکل خو مختلف دی، دلته کې د لای شوې دی ګردې تیګه ولري، د ګردې انتنې مشکل ولري، یا خو نه خاصه دی ګردې ادم فعالیت ولري، فعالیت ضعیف وي.
بله،
احتمالا که چه تیزی گردی خواهی نخواسته فعالیت ضعیفه بی به دیزی لپاره دیر محدودیتون غذایی به نظر که نیول که سی اوگوی مثال اوگوخ نسی خواره لای مال گنه باید زیاد استفاده اوگوی بونه که ایمال که کم که آغا غذایی مواد ریت پوتاشیم ولری لکم اینو یا مالتی هم دا کلا دوانه دوی استفاده نسی که ولی دوی صرف په هغه سه موقع کې چې ګردې صحیح فعالیت ونه لري، تنه د چرګ له غوښې نه، د مایي له غوښې نه، روزانه له یو یا دوه مڼو نه استفاده کولای شي، او یا هم دوی له پاتې خوراکي موادو نه چې هغوی په ګرده باندې بد تاثیر لري، باعث د درد کېږي، مثال حبوبات لوبیا نه خود دا څه فکر راځي له دې نه استفاده ونه کوي. دوی مثال د هګۍ سپین خوړلی شي، زیړې نه شي خوړلی، دا شانت نظر کې نو کې چې په دې ګردي خاصه فعالیت زې په فعالیت نه د زیاو کې چې څه معمولی تکلیفونه ولري چې هغه ګردي انټونی سوي وی یا بیا تیګه ولري په ویله ډاکټر سره مشوره کولای شي هغه لپاره دې باید تدوی کې دوا واخلي هغه په دې ځای کې مماتو سره نه شي جوړېدلې ځکه چې څو په هغه میکروبي حالت د ګردو له منځه لاړ شي یا بیا هم تیګه ولري دردونه احساس کوي په ګردو کې تر څو چې دغه تدوی په دوايي شکل باندې ونه شي دا نه د دې ځای کې مماتو باندې هغه نه شي راغلی.
بله ډاکټر صاحب، ډیری کسان د کله چې روژه ماته کړي یو څو مړې ډوډۍ چې نوشجان کوي هغه په میده باندې دریږي او ورته درد را پیدا کوي او د درد څخه البته نور نشي کولای چې ډوډۍ وخوري او کله چې دغه ترڅو چې دغه مشکل حلېږي پر شمه کیږي او بیا هم دوی یو څو مړې ډوډۍ خوري بیا هم هغه مشکل ورته پیدا کیږي. تاسو په نظر دا څه ډول یو ستونزه ده؟ آیا میده هضم نه لري او چې نور ستونزې هم لري؟
بله، دا اکثره کسان چې هغوی د غذا په اخیستلو سره هغوی ته اکثرا دفتن یا درد پیدا کېږي یا پنځلس دقیقې یا دېرش دقیقې وروسته درد ورته پیدا کېږي. دوی اکثرا د معدې ناروغۍ له مخکې نه لري، هغوی تنه په روژه کې مشکل نه لري، له هغه نه مخکې هم لري، چون دوی روژې په میاشت کې د ورځې په جریان کې روژه وي، معده تخلیه کېږي، خالي وي، غذایت معده کې چېرته هغه اهتمامات په نظر کې ونه نیسي، مثل دوی غوړ خوري، کېدلی شي له ترخشان نه استفاده وکړي، معدې تېزابیت اضافه کېږي، هغه سابقت معده کې قرحه وي یا التهاب وي، هغه نور هم د روژې په میاشت کې زیاتېږي. نو دا اکثره کسان وي چې ډېر سره سوی هاضمه هم ملګري وي، کله چې دوی ډېر کم اندازه باندې غذا اخلي وروسته احساس د ناراحتي کوي، یو نوع ناراحتي په معده کې وي، بېشتیا یو ورته پیدا کېږي، حتی کېدلی شي د لبدي استفراغات پیدا شي په شدید واقعاتو کې. نو دوی باید کوشش وکړي چې هغه تداوي چې یو متخصص ډاکټر له خوا نه ورته توصیه کېږي د معدې لپاره د روژې په میاشت کې هغې ته جریان ورکړي، ارام وقتی او غیر لزنه غذایی احتمامات به نظر که بینیستی ها قشن سیمیری لپر موزیر دی، لکه سقیل غذاگان خصوصا به زمان ریزن لپر دیر موزیر وی، وقت هم مثلا دوی زیاد لدین استفاده و نکوی سرکیل شنس پا وارو بسترسه وی دای دوی لپر دیر موزیر تمام دلیسی، پیس چای چای زیاد واچوي ووته جوش ووته دا د لپر موزیر تمامي غوړ ول خوري، غوړ د دې میرا باندې بد اثر کوي ځکه دا د میری تیزاب تحریک کوي، میری کې تیزابیت هم ست کوي، د میری التهاب او د میری زخم لمخ کې کله کله غذایی دا دوباره ترمنځ کیږي او دوباره تازه کیږي.
بله،
نو دوی کوشش وکوي چې هم دا غذایی اعتماد ته نظر کوي نسي او هم تدوی وکوي، دوباره باید مختوي سي.
بله ډاکټر صاحب، کوم ډول ناروغان نشي کولای چې روژه ونیسي؟
بله، یو تعداد ناروغان دي چې هغوی ډېر وخیم حالت لري، خصوصا مثلا د معدې هغه ناروغان چې هغوی فعال قرحه یا فعال د معدې زخم ولري.
په هغه صورت کې چې ډاکټر صاحب ورته توصیه کړې وي چې تاسو باید روژه ونیسي، همداسې ده؟
بله، که هغوی چېرته فعال زخم ولري په معده کې، معده کې فعال زخم ولري چې هغوی کې خطر دیدي وي چې کېدلی شي زخم خونریزي وکړي، زخم کېدلی شي په داسې یو حالت یو اختلاط ورکړي چې د هغوی زخم قسمت کې میده مثلا سوری صدا یا اختلاط د میدې د زخم، او هغوی د ورځې په جریان کې که چېرته غذایي مواد په وقفي شکل باندې وانخلي، دواګانې وانخلي، هغوی ته دغه اختلاطات رامنځته کېږي، د هغوی د ژوند د تهدید سبب ګرځي. نو او هغوی غیر له دغه اهتمامات نه هغوی د ورځې په جریان کې څو دوزه دواګانو ته ضرورت ولري، مثلا هر شپږ ساعته یا څلور ساعته وروسته هغوی ضرورت وي چې دوا باید واخلي، او بیا حتی بس یو حالت رسیدلی چې هغوی محکوم په بستر باندې وي، د هغوی باید بستر کې خپله تداوی واخلي. بیا دا نسې کسان په روژه کې دوی معدې ته زیات زیان رسیږي، ځکه چې هلته غذا په وخت په یو شکل باندې ونخلي، او یا خپله دوا په خپل وخت باندې ونخلي، د معدې زخم اشتراخ پیدا کوي، په اختلاط باندې بدلېږي، په معده کې خونریزي رامنځته کېږي، او یا کېدلی شي میلای خو نه خاصه سریسی چې لګنه باید بلغات کې سره پیدا کیږي نو دا که حالاتو کې دوی روزه نه سي ولایا بعض مریضان چې دوی غوي ګرده فعالیت نه لري غوي مثلا هیمودیالیز یا پرتون دیالیز ته ضرورت لري او د ورځې په جریان کې غوي د بعضې جزاګانو دواګانو اخیستلو ته ضرورت لري یا بعضې قلبي مریضان چې غوي محکوم په دستر باندې وي متواتره په وقفي شکل باندې په معینو دوزو باندې د ورځې سړي ساته په جریان کې هغوی دواګان ته ضرورت لري چې چېرته دا دواګانې وانخلي هغوی له جدي مشکل سره مخامخ کیږي نو دغه د ډاکټر په مشوره د ډاکټر په تفصیل باندې نو دې کولای شي خپل غذا او دواګانې تعقیب کړي او روژه نیسي ولري او اسلام هم ورته د حکم ورکړي
مننه ډاکټر صاحب دوستانو تاسو ازادي راډیو ته غواګي از د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبره ونی اوریدون کې اس کچیر تاسو هم پوښتنه لری کولای شي چې په کوم شمیرو باندې چې زی تاسو اعلانوم کولای سره سره پاړی کې شي دی اړي کې شمیرې دی 0995540 او 0992255 وره بشو به هم اوریدون کې تاسو وګور چې څوک را سره پاړی کده بلې سلامونه وخت مو بخیر
وعلیکم السلام خورکی ما سلامونه ومنه په دې له تاسو ډاکټر صاحب سره
ډیر زیاته مننه میره بنی څوک
زه عمران خمراز یم د کندهار ولایت نه زنګ ورته ولې دی او زه خپل زنانه مریض لرم چې هغه دغه د بغل د تشې دردونه درلود دوې درې نقطه دوام په وکړل خو ګټه نه ورسره کېدله کله چې به دوې درې ګولې ډوډۍ وخوړله داغه سره به خو او برده د لاغه ګولی واغ دوا به بیت تکې کړل ازمیات نه بلور بیا مې د ازمیات ګولی و سره اورل هغه کوم ګټه نه وته وکړل بیا مې برایي بوت سیرونی ور ورکی هغه سیرون سره یو څه ګټه کړې ده نو داغه مریضه د پښتور ګو څخه ده او کده میډیا څخه د ډاکټر صاحب سمې ده یله د دې معلومات
راځي تاسو همره سپ په لاین کې اوسې کچېری ډاکټر صاحب تاسو نه پوښتنه لری کولای شي چې ډاکټر صاحب پوښتنه مطرح کړي میره بری ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه لری
bale ma de tu څنګه واورې دل خو دا چې دوی چې د مراجعه کړي او چاته مراجعه کړي دا ډېر فرق
په کلی کې کلینیک ته نو مراجعه کړه د هغه دوا مکار کړه د خو غټه نو ورسره کړه بیا نه دغه څه دوا خانه په کلی کې ډاکټران سره هغه ته مراجعه کړه د هغه د نېږي ګولې او دغه څه ورکم نور ګولې سره ورکړل هغه څه نه غټه نو ورته کوله بیا دغه څه ورن او یو څو رانې پېچکاری وي چې هغه څه ته نور ګډ کړل پاس هغه سره تلان خو څه غټه کړه د نو او ډاکټر ویل چې دا د پښتور جمع نو که په جاره باندې معلومات راکې چې څه باید وخوړې او څه نه وخوړې دغه مریض لپاره او یو په تنه
باندې دوم څخه په سیتا چې مریض کوم ماینات تاسو کړی دي کوم ماینات لزونی ماینات د ادرار ماینات د وینې ورته ورکړي
او د وینې مایناتونه وشان مو کړی چې خو ران وای چې دا څه مشکل نه لري دا دغه ته هم نه جوړې د برته جوړې او بج ډېر چې وای دا دغه راته ویلې مګر نور ان شاء الله وسه غو سرون تر خو ګټه په دې اړه کوم معلومات راکې ډاکټر صاحب
چې
روزامات باندې څه وخوري او څه نه وخوري د چی څخه پریز وکي او دا ورېدونکو څخه مې خور کې یله دا چې ونه لري اړیکې جن نه نس د نور ورېدونکو واخ جن نه نس د خپل په
معنی اتمن ډیر زیاته مننه هم را سپ دم نو التماس تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ډاکټر ورته ویل دي چې د پښتور کو ناروغي لري هم د سیده
بلې و اول داس نه ویل چې پښتور کې نه جوړیدم اول ویل چې نه زم لري زده خو بیا د دې درې نو څه دا ما په دغه یو ډاکټر وکړل هغه دا د راکه ګټه د نو سره کول نو بیا ورسته ویل چې دا په ورګ نه جوړید نو وته هغه په ورګ نه جوړید بس هرونه ورکه هغه هرونه څه ګټه ورته وکړل یو رقم پېچکاري به څلور دانې بیا غمو ولګول هغه هرون دا چې ځار کې بیا درې نور سپین پېچکاري به هغه پېچکاري نو دا غسر یې څه ګټه کړې ده و
ډیر زیاته مننه هم را سپلې تاسو نه ډاکټر صاحب تاسو د همرا صاحب پوښتنه واوریده او ستونزه مو واوریده
انا د عمران امراض ضرورت پوښتنه ما واوریدل واقعا د دې مریض کوم مشکل لري متاسفانه زمونږ په ټولنه کې اکثرا د مریضانو تداوی چې ده په غیر معیاري شکل باندې صورت نیسي
بله خصوصا هم په کلو او بندو کې
خصوصا په کلو او بندو کې حتی په خاراتو کې چون اما گاهی د رقم عدد صحت په بخش کې
بله
دوی نسی کولای چې وګوري هغه مربوطه مرجع هغه مربوطه صحیح یا ډاکټر ته مراجعه وکړي اکثر انداسي وي چې دوی یا دواخانه ته مراجعه کوي، حتی د سم پکس وي چې لابراتوار ته ورغلي، لابراتوار مثال یو ماینه ورته کوي خود سره نه، او هغوی بیا لابراتوار ورته یو دوا توصیه کوي. لکه څنګه چې دغه ورور وویل چې هغوی ته یو سیروم مثلا مریض ته یې لګېدلی ده، په فکر کې څو پیچکاري او یا څلور دانې پیچکاري ورته ورکړل شوي. دا اکثر د هغه نه داسې ښکاري چې ډېره یو غیر معیاري تداوي ده، کېدلی شي یا د کلي دواخانه کې یا کلي کې کوم د نرس له خوا نه ورته ترسره شوي.
بله،
نو تداویګانې ډېرې معیاري او د جهان په سطح خو چون افغانستان نه شي ورسره برابرېدلی، خو اوس ډېرې تخصص شوي دي. ماشاءالله په کابل کې دلته مرکز کې یا د بعضو ولایاتو په ښارونو کې هم یو څه تعریفه ډېر راغلي دي.
بله،
نو دوی باید کوشش وکړي چې یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د هغوی لپاره معاینات تکمیل
شي. بله، او ډاکټر صاحب ورور وویل چې په سر کې ورته ویلي دي چې د معدې تکلیف لري، وروسته د دې چې درې نسخې دوای خوړلې ده او وروسته بیا هم ډاکټر ته ورغلي، دوی ته ویلي دي چې د ګردو تکلیف لري. د تاسو په نظر ستونزه به چیرې؟
خوانده اگه یو تشخیص مهمده خبری در اطلاع میتونه، یو تشخیص تفریقی در ضرورت نه ده، باید تشخیص تفریقی سی سی های آده اگه مور پا میده که که مشکل داری، بختور بکی که مشکل داری، پا جگر که که مشکل داری، پا قلب که خدای نخواسته سی مشکل داری، ایزا که ده طول اگه آزادی سی یو دی بل پا مجاوریت که واقعی دی.
بله،
نو دا تنه په تاریخ چا اخستلو باندې نه ثابت دی، لکه موږ مریض نه پښتنه وکړو هغه وایي چې ما دا قسمت می درد کې یو موږ په دې باندې اکتفا وکړو. صدا د مې لري خصوصا هغه خلک چې ویل کوم مشکل لږ جدي وي، باید ډېر جدي پاملرنه وسی او متخصص ډاکټر سره مشوره وسی. دلته معاینات ته ضرورت ده چې موږ دا تحقیق کوو، تشخیص تفریقي کوو چې مشکل په معده کې ده، مشکل په ګرده کې ده، مشکل په جګر کې ده، مشکل یا په بل عضو کې ده. دا خاص او تخصصي معاینات ته ضرورت لري ترڅو دغه نهایي تشخیص ته ورسوي. نو عمران ورور ته د ما همدغه توصیه ده چې هغه د داخله ناروغۍ او متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي چې د مور ته هغوی معاینې ته لزومي د دې لپاره ضرور ده چې تر څو پورې د ګردې حالت مشخص کړي او د وینې معاینات، د ادرار معاینات، دا ټول د مریض لپاره وسی سابقه تاریخچه واخیستل سي چې دا څو ورځې د دوا اخیسته یا د دوای په منظم شکل اخیسته ده، چا ورته توصیه کړې ده، مسلکي کس له خوا نه، د غیر مسلکي کس له خوا نه دواخانه ورکړې ده، لابراتوار له خوا نه توصیه. دا شیان ډېر فرق کوي، متاسفانه دا زموږ په ټولنه کې ډېر رایج دي. نو دغه که چېرته دغه توصیه دی تعقیب کړي او دغه مور لپاره دغه معاینات تعقیب سي، نهایي تشخیص ته انشاءالله رسیږي، دغه مریض په اسانۍ سره تداوي کېدلی شي. نه تنها داسې تداوي کېدلی شي، دا باعث دي کېږي چې د دغه امراضو له پیشرفت نه جلوګیري وسي، اختلاط ورنه کړي، یو مریضي نه پیدا نه سي. دغه اهتمامات دي چې په تداوي کې ارزښتناک.
او ډاکټر صاحب دوی دا پوښتنه هم درلوده چې کوم ډول خواړه باید وخوري ترڅو چې ستونزه ورته پیدا نه شي. همدا اوس البته تر دو چې دوی ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي.
بله، دوی باید د روژې په میاشت کې کوشش وکړي داسې خواړه وخوري چې هغه معدې لپاره مضر نه وي، معده باندې بوج رانولي، معده یې تر سیستم هاضمه یې تر فشار لاندې رانولي. نو دوی ثقیلې غذاګانې باید لکه غوښه، لوبیا، نخود د دغه شیانو نه ډېره استفاده ونه کړي. دوی شیدې خوړلی شي او نرم خواړه دوی استفاده کولی شي، خصوصا هغه مواد چې که چېرته په ګرده کې مشکل ولري، خصوصا په ګرده کې تیږه ولري. نو بیا دلته دوی پروټیني مواد هم باید احتیاط وکړي، یا غذا چې هغه پروټین لري په خپل ترکیب کې، لکه مثلا هګۍ دي، غوښه ده، دغه پروټیني لوبیا ده، نخود دي، دغه نه زیاته باید استفاده ونه کړي، ځکه چې دا بیا پښتورګي کې باعث د درد ګرځي. نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې حال دوی چې د خپل مریض هغه تشخیص ته ورسیږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. یو څو نورو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو او دا چې څوک له کوم ځای نه پیړی کده. بلې، سلامونه، وخت مو په خیر.
السلام علیکم، یاسمین امرود لک لارم سلام علیکم.
مهرباني خور، پوښتنه مو مطرح کړئ.
خپرونه مې نه ده اورېدلې، داسې ستاسو راډیو کار نه کوي، د یوه میاشت ستاسو راډیو دلته کار نه کوي، خپرونه مې نه ده اورېدلې. موضوع څه ده؟
ډیر زیاته مننه، انشاءالله چې زموږ تخنیکي همکاران به په دې برخه کې اقدام وکړي. ډیره مننه د تاسو نه. به همړی کې تورزو دوستانو تاسو ازادي رادیو تغواکی است روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده او نن موضوع متعلق ټاکلې ده روغتیا او روژه د چې څونه پروژه کې کوم سونزو سره مخ یاست خصوصا ډیری کسان د میډی سونز لري آیا دوی کولای شي چې روژه ونیسي یا وننیسي ډاکټر صاحب هم تر دې د ما مورته توصیه کړی دی چې تاسو کومه خاصه پوښتنه لري کولای شي چې اړیکه کو ونیسي بلی سلام وخت مو بخیر بلی سلامونه علیکم السلام مهرباني څوک لکم زینمو اړیکنی ولی
داود خبرې کوم د غزنی ولایت څخه
مهرباني ورور پوښتنه مو مطرح کړئ
محترم خورید ما دای تاسو خبرونه ور ویدل وسته از مستقیمه دای تاسو خبرونه روم تلته دا د خپل هم د دې یو څومره د مخ یو درې څلور کاله وخت ماته تکلیف پیدا شوه دا شي وزن یو غټ وزن یې پورته کول په غوته نو دا شي په دې مس کې باز تکلیف پیدا شو خو بیا چې مې ورسته وکتل ډاکټر ته نه ولاړم خدا شي ماته د خلکو ول چې تا شتا په اصطلاح باندې دا نه وتلې ده یا مونږ یو څو وخت دغه په دې تعویز دغه شان باندې خپل اکتفا کول او په دغه می دغه یو څو خپل علاج کول یو څو وخت پر به کوم یو څو خو به ناروغ وم خو بیا ورسره د تکلیفونو زیات شول بیا ورسره د تکلیفونو چې ما زیات شول دا شول چې شپې به خو به کېدم حتی د شپې به یو ساعت خوب ملسه کولای خو بیا ورسره بیا ډاکټر ته ولاړم ډاکټر بیا ماته معاینات را کړو ډاکټر د معاینات سیمو کې د ماده ویني کولیسترول ډېر پورته وله او معده مې شپایلو رسي وله بیا نو هغه ډاکټر چې کوم دوايي راکړل هغه ما ځان ته ډېر کړل او راته ویل چې دغه ډېر پلي ګرځه او لا دې وړو دغه شان چې پرېز کوه ته ان شاء الله کیږي بیا ما چې هغه د ډاکټر کوم لارښوونې چې ما ته راکړې هغه ما په خپل ځان تطبیق کړل بیا یو څه شو ولم وڅم دغه یان له دغه علاج مې یو دوه کاله وتلې دي وڅم دا تقریبا یو هفته مخکې ما معاینات وکړلو دا د میډې دا یو خو دا د نفس ته چپه سمې دا د سې د کبور د لاندې څخه تر دې پورې دغه ځای کله کله ډیر زیات درد کوي او ما چې معاینات خپل وکړلو کوم معاینات کې مې هیڅ مشکل نه ورل دي بډو کې تکلیف و نه د میډې تکلیف و پرې وځم په دې خوب کې دغه د میډې سر مې درد کوي اين چې دا درد راځي تر دې بډوګي پوری او مچمعنات یې وکړلو هیڅ ما مشکل خو نه پیږم دا وسه تا چې ناس شم دا چې یعنی دا وسه د شپې ما خوب نه دکړی دا غفله جنس کې دا چې ملغوند درد په اصطلاح باندې دا پورته دا پاتې دا خوبم والوږي خوبم ناراضي یعنی تقریبا پافته کې دا چې واش په دوشته کما لي خوب کړی نو به خیر دا خوب به مل سترګو نه لوتای دا ډاکټر ته جزا معاینات مې وکړل کوم معاینات کې مې چې اندکاري
bale ډاکټر صاحب تاسو د داوود ورور نه کومه پوښتنه لرئ
bale داوود ورور نه پوښتنه د کوم معاینات کړی دي
bale داوود صاحب تاسو کوم ډول معاینات کړی دي
ما ډاکټر صاحب معاینات د میډې معاینات وکړل او د بډو کې معاینات وکړل دغه ما دا ماته دا چې سات کیږي چې دا کوم مرسته ده زما د میډې لته طریقه ولو بیا مې په میډه کې دا چې مې احساس کوم چې ورچې مخکې ما میډې شپایلوري سوي ولا نو ما بیا یو وری یو دوه
واخه کوي وینې دې ماینه کړې د سپیډر په ادرار دې ماینه کړل چې تاسو باندې کوم ماینه ته وکړل
دې غټو بولو بولو لابراتوري ماینه ته وکړلو بیا په غو کې بیا ما تر ته ویل حالت ټول ټستونه مکمل وکړلو بیا هو چې تاسو په میډه کې حتی هیڅ دا چې ډاکټر ته دا چې حتی دا چې د میډه جوړه دی یعنی کزمام تر دغه زیات ما چې حتی خلک ده او خو د کوم تکلیف نه لري بیا ما ته نو مخکې هغه د ډاکټر یو ستان مریانای نمیږي په غو باندې ما خپل علاج کول او هغه ما ته په اخر کې دای وخه په اخر کې دا خبره وکړه ما ورته ما دا دردونه زما ولې نه کیږي او هغه تاسو چې خپل اساس سم کې تاسو چې خو پرشي وغه ورځ باندې تا تکلیف خده نو وسم ک نه پیږم چې دا دی اعصابو تکلیف دی اعصابو خو دا خاص تکلیف نه لرم خو چې ډیر به خو وسمه زه فکر کوم دا دردونه راپورته کیږي خو نو چې نورمال حالت کې هم یم دا د شپې له خوا دا تکلیفونه را پیدا کیږي نو نه پیږم چې څه مشکل ده
مننه داود صاحب ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې ډاکټر صاحب تاسو موږ راغورئ
بله دی داود روز خبر ما واورد لیم نوی خبر رو ندست برداشت که برای سیده وزن هم زیاد بی و کلسترول هم زیاد بی
او د خبر برداشت من د وسیدای خپل د میری په یوه مشکل باندې اخته ده. نو د څه کوم معاینات خو د لږه په دې معنا باندې نه وي چې کله لابراتواري معاینات نورمال راځي نو موږ که مریض وایي چې دا نورمال دی مشکل نه لري.
بله
په یو مریض کې اراض او علایم ډېر مهم دي. د مریض هغه عمده شکایتونه ډېر مهم دي. همدغه یو ډاکټر تشخیص سره سوي دي اراض علایم او دغه لابراتواري معاینات دي دا سره متنیمه معاینات دي چې ډاکټر د اراض علایم او شکایتونه څه کوم تشخیص کوي چې هغه تایید کړي.
بله ری دوی باید بیا هم معاینات وکړي او ترڅو چې په دې باندې پوه شي چې آیا رښتیا هم دوی د معدې ستونزه لري او کنه.
بله دوی دوباره معاینات ته ضرورت ده، خصوصا که چېرته د معدې مشکل په همداسې دوامدار شکل باندې تشخیص نه پاتې وي، دوی کولی شي چې اندسکوپي معاینات د دوی لپاره وسي. د معدې داخل د دوی وکتل شي چې هلته زخم ده، قطحه ده، التهاب ده، کوم نوع مشکل په ځای کې ده.
بله
او بعضی وخت کېدلی شي رښتیا هم په یو عضوه کې هېڅ نوع مشکل وجود نه لري. مریض یو عصبي تکلیف ولري، مریض مثلا د اورتوپیدي له نظره کوم مشکل ولري، بیا په داسې وخت کې مربوطه دی هغه ډاکټر چې داسې مریض تداوي کوي هغه بیا کنسلټ یا مشوره ضرور ده. کنسلټ یا مشوره دا معنی چې که یو عصبي تکلیف ولري هغوی باید خپل ورته د مریض لپاره کوم عصبي دوا توصیه نه کړي، یو بل ډاکټر ته عصبي ډاکټر متخصص به ورته راجع کړي. که چېرته د اورتوپیدي مشکل ولري د اورتوپیدي ډاکټر ته راجع کړي، هغوی دا تشخیص کړي د مریض معده کې داخلي نظر هیڅ کوم نوع مشکل نشته او هغه هغوی ته په یو تدریجي شکل باندې ریکارډ کړي، او یو بل ډاکټر ته چې هغوی حدس یا ګمان کوي چې دا مثلا یا عصبي مشکل لري عصبي متخصص ته اورتوپیدي مشکل لري اورتوپیدي متخصص ته هغه مثلا نور ناروغي لري مربوطه متخصص ته کتلی سره مریض ریفر کړي.
بله مننه ډاکټر صاحب، خبرونه به په دې باندې راټوله کو چې روغتیا او روژه څونه روژه په یو د یو چا په صحت باندې تاثیر کوي. ګر چې دغه پوښتنه مو مطرح کړې ده چې مثلا په دې اړه خبري وکړي چې کوم خواړه باید وخوړل سي، څه ډول باید کوم کسان باید روژه ونیسي، کوم کسان باید روژه ونیسي، په دغه ټولو موضوعاتو باندې مو خبري وکړي. اوس دې تر راځو چې خپل دغه روژه څونه تاثیر کولای سي د یو چا په وجود باندې یو چا په ژوند باندې.
بله دې کې شک نشته چې روزه د انسان په صحت کې او په شنما کې ډېرې ګټې لري، خصوصا د بعض ناروغیو په لمنځه وړلو کې روژه نیول ډېر ارزښتناک رول لري. د انسان چې په یوولسو میاشتو کې هغه کوم مضره مواد، کوم شحمیات د انسان په وجود کې ذخیره کیږي او دا بیا وروسته د مختلفو امراضو سبب ګرځي، خصوصا د قلبي امراضو، د شکرې د ناروغۍ. نو د روژې په میاشت کې له دغه مهلک امراضو نه، خصوصا لکه قلبي امراض، دغه شحمیات د انسان په وجود کې جمع کیږي، دا ایسته ایسته شکل د رګو په داخلي دیوالو کې رسوب کوي، خصوصا د دماغ په رګو کې او د قلب په رګو کې. متاسفانه په دغه دوه حیاتي اعضاو کې اول رسوب کوي د رګو په دیوالو کې چې باعث د رګونو د بندېدو سبب کېږي، یا باعث د مغزي سکتې سبب ګرځي، یا د قلبي سکتې سبب ګرځي. نو روژې ډېر ارزښتناک رول همدغه ده چې د روژې په میاشت کې که چېرته څوک په صحیح شکل باندې هغه غذایي اهتمامات په نظر کې ونیول سي، روژه کې غوړ ډېر ونخلي، او دوی کوشش وکوي چې مناسبه غذا واخلي تر څو پورې، خصوصا هغه کسان چې دوی وزن زیات ته شحمیات په وزویت کې ډیر ذخیره شوی دي، فکر وکړه د روژې په میاشت کې دا شحمیات ضعف سي، او بل اخره دوی له هغه مهلک امراضو نه لکه د شکرې ناروغي چې د اکثرو امراضو مور ګڼل کیږي، د قلبي ناروغي نه او دماغي ناروغي نه
له دغه ژغورل کیږي. بله ډاکټر صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو په خبرونه کې ونډه واخیسته. د تاسو ډیر زیاته مننه کوم. ډیر زیاته مننه دوستانو، د تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تر دې دمه مو د روغتیا د ژوند په خبرونه کې له موږ سره ملتیا وکړه، او تاسو ته هم ښه وخت، ښه شپه غواړم. د خدای پامان.